سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د کمال خان بند راتلونکې اونۍ پرانیستل کیږي او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د سوریې د کړکیچ د حل لپاره د نوي نړیوال فارمټ د پیل غوښتنه کړي. بشپړ خبرونه. په بغلان ولایت کې د پوهنتون د استادانو او محصلانو پر یو موټر برید شوی دی چې د چارواکو په وینا څلور کسان په کې مړه او ټپیان شوي دي. د برید د ځای او څرنګوالي په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنجشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی. د ملي مصالحې د عالي شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې دا فرصت ضایع نه کړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این
فرصت هلمن یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا د ترکیه په استانبول ښار کې هم په بل میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یو غونډه په پام کې ده، خو په دې غونډه کې د ګډونوالو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د بل خبر لمخه په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی جالینا پورتر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د مسکو په کانفرنس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړی وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او خی چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښنه لري. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د اوري په دریمه او بخې په دوهمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک پرون په دې اړه آزاد د دې پروژې د فعالیتونو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د جوړولو چارې بشپړې شوې او په راتلونکي میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیونه زیات امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه بند به د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د دې ترڅنګ به 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي.
کمال خان بند چې په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. ازادي رادیو خبرونه اوري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیدرسن د سوریه د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پایل لپاره د نوي نړیوال فارمټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د سوریه د کورنۍ جګړې له سم کال پوره شوی. ښاغلی پیدرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په نویو هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریه د لس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیدرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی نړیوال فرمت رامنځته شي څو هغه هیوادونه چې د سوریه په کړکیچ کې نفوذ لري یو ځای راټول شي. اوسمهال روسیا، ایران، ترکیه او متحد ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویل چې په نوي فارمټ کې باید د امنیت شورا درې نورو غړو برتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتونی بلینکن او لوید آستن نن په ټوکیو کې لخپلو جاپانی سیالانو سره د دواړو هیوادونو د اتحاد پر پیوړی کولو خبرې وکړي. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډیر تمرکز پر چین وي چې په انډو پاسیفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ یې اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیګی زیاته کړه چې جاپان او متحد ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلون په هدف د چین د یو اړخیزو اقداماتو پر وړاندې ګډ قاطع دریځ خپل کړي. او په واشنگتن ډی سی کې یوې محکمې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري په شپږمه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په قضیه کې دوه کسان پر یو پولیس افسر په برید تورن کړي دي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي د پنسلوانیا اوسیدونکی 22 کلن جولیان خاطر او د لویدیځ ورجینیا اوسیدونکی 19 کلن جورج تانیوس محکمې ته د یو شکایت په اساس نیول شوي. خاطر او تانیوس پر کانګرس د یرغل په پیښه کې حاضر وو او ویډیو یې په داسې حال کې اخیستل شوې ده چې د پولیسو د افسر براین سیکنیک پر مخ د حیواناتو پر ضد د یوې ځانګړې سپرې په شیندلو کې له یو بل سره همکاري کوي. په تصویرو کې ښکاري چې نوموړی پولیس چې وروسته بیا مړ شو او دوه نور پولیس افسران د خاطر او تانیوس د دې کار مخه نیسي. له هغه ځایه پښه کېږي او د پولیس افسر د سترګو د مینځلو لپاره د اوبو د موندلو هڅه کوي. د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې له 300 زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته راولم. د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوی مشري ملا عبدالغنی برادر وکړي. په پام کې ده چې د مسکو په کوربتوب دا غونډه د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 13 جوړ شي او تمه ده چې ځینې افغان سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې ده دغه غونډه را روانه پنځشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله در مسکو
د ته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بحراني نازک او داندېخلي وړ دي، د غراست نړۍ د هیوادونو په ملارنې ته پکتو مسکو ته د خاغلی عبدالله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم، بنسټیز او حیاتي دی. هله من یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیات په ترکیب کې چې مشري عبدالله عبدالله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لسکسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارت یو لوړ پوړی لسکسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد وړمش په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استاذو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د رواني کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
اطلاعات روز ورځپاڼې په روسیه کې د افغان سولې په اړه کیدونکې ناستې ته په اشاره لیکلي دا ناسته به څه پایلې ولري. وړاندې راغلي روسیه د افغانستان په جنګ او سوله کې خپل اغیز لري، خو د یو سیمه ییز ځواک په توګه د روسیې جیوپولیټیکي ګټې دا اجابوي چې د سیمې سیاسي قضیو کې په خپله دخیل وي. د لیکوال په وینا کې د مسکو ناسته کوم کار اند ارزښت ونه لري، سمبولیک اهمیت لري. د لیکوال له انده امریکایان هم په سیمه کې د روسیې د شتون له ارزښت پوهیږي او د عمله حاضر نه دی چې مسکو کې د سولې خبرو اترو سره مخالفت وکړي. مسیر ورځپاڼې کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او دغلته د افغان مشرانو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو خبرو ته په اشاره سره لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د سولې په برخه کې په اقداماتو کې جدي ښکاري او ټول په دې باور دي چې ښایي امریکا دا ځل له افغان جګړې په رښتینې توګه خپله پښه له دې جنجاله باسي. لیکوال ټینګار کړی چې اوس اساسي خبره دا ده چې امریکا په رښتینې توګه د افغان سولې لپاره کار وکړي. ورسمانی په وینا افغان چارواکو ته پکار ده چې په پوره تدابیر د سولې روان بهیر مدیریت کړي، د شخصي ګټو پر ځای د ملي او د ولس ګټو ته لومړیتوب ورکړي. او هیواد دولتي ورسپاڼې د رواني پنځشنبې په ورځ د مسکو جوړیدونکو غونډې ته په اشاره لیکلي چې د مسکو غونډې اجنډا له طالبانو سره په ګډه جوړه شوې او روسیه به په ښکاره توګه د طالبانو په پلوي خپل دریځ ښکاره کړي. د لیکوال په وینا په اصل کې روسان غواړي چې له افغانستانه د امریکایانو د ایستلو لپاره سناریو پلي کړي، هغه سناریو چې پاکستان او طالبانو سره په ګډه جوړه کړې ده. خو که د طالب په مرسته دلته حکومت هم جوړ او سوله راشي، نو روسیه به بیا هم یوه بله ډله جوړه کړي چې دلته پرې د واکمنو طالبانو پر ضد جګړه توده وساتي او په ټول وس به د افغانستان د شمالي ولایتونو امنیت او ثبات وګواښي. ورځپاڼې ټینګار کړی افغان حکومت او امریکا باید د مسکو په غونډه کې هر څه په سمه توګه وارزوي، او کچېرې امریکا بې مسؤلیته له افغانستان ووته نو په دې ستراتیژیکه سیمه کې به بدې پایلې ولري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیل کړي. محمد جواد ظریف په عین حال کې دا خبرداری هم ورکړی چې د ایران روان انتخابات ښایي په اټومي مذاکراتو کې د پرمختګ مخه ونیسي. متحدو ایالاتونو هم له دې مخکې له ایران سره مذاکرو ته چمتووالی ښودلی و، خو تهران دا وړاندیز رد کړی و. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالي بوخت دی، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدو ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل شاید د امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونه د شپږو کلونو مخکې موافقې ترتیب ته مخه کړي، موږ به هم سمدلاسه ورستانه شو. دا کار په اسانۍ کېدای شي. اړتیا نه ده چې په دې اړه خبرې وکړو، ځکه پوهیږو چې په کوم پړاو کې موږ پوهیږو دقیقا چې په کومو مواردو موږ خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایډن په اداره کې کار کوي، هغه کسان دي چې پر یوه میز ورسره خبرو ته ناست وو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کېږدي، د امریکا نوې اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وښيي او له تهران سره مذاکرو ته کښیني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله، او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ، او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره خپل همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلی چې د 40% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشمې په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي، او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره عملی اقدام وکړي. تر دې مخکې